امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لندیسته
د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی وایي چې د طالبانو سره مخامخ خبرې نه دي شوي د ایران د پارلمان یو غړي په اهواز کې د تروریستي حمله علت د امنیتي قوې بی غوري بللې ده او په اندونیزیا کې په زلزله کې 304 تیا قسم رشيوي 1500 زخمي دي
په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې کاندیدانو یې په شخصي ملکیتونو پوسترونه لګولي
پرون رئیس جمهور ته ګورو کورو باندې په دروازو باندې په کلینیکو باندې الته لګولي دا خو شخصي حریمونه دي
په کندهار کې شاروالي د ځنو کاندیدانو پوسترونه لري کړي
او کچیر دوی د خپل تخلف ته ادامه ورکه اغه نو قانون یا دغه طرز عمل مشت اجازه را کړی چې مش بدوی جریمه کو
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو ریدونکو د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اساسو ترمنز په مطبوعاتو کې خبرشي رپورټونه اوازی بللی دي او د دې خبرو په حق لای خبرشي رپورټونه رد کړی دي
د افغانستان پاکله زمونږ ژمنه ثابته ده امنیتی حالات ننګون کې دي د افغانستان ملی امنیتی پوځیان سخت زیار باسي چې خپل هیواد امن کړي او د ترهګرو امن پناه ځایونو ته اجازه ورنکړي
د جمعې په ورځ د رویټرز خبری آژانس د طالبانو د دریو چارواکو له خولې ولیکل چې د افغانستان د حکومت چارواکو او طالبانو تیره هفته په سعودي عربستان کې کتلې دي او د ولسی جرګې د انتخاباتو او د بندیانو د تبادلې په هکله یې خبرې کړې دي سالور کالمخ په همدې ورځ محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله چې د هغه وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکښانو د افغانستان د ملي یووالي حکومت جوړ کړ چارواکي وایي چې د ملي یووالي حکومت په بیلابیلو برخو کې د پاموړ پرمختګونه کړی دي خو زیاتوي چې د یو شمیر دلایلو له امله په امنیتي برخه کې ستونزې شته دي ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې په دغو څلورو کلونو کې حکومت نشو کولی چې واحد ټیم جوړ کړي او خپل اهداف مخې ته بوزي یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې په دغو څلورو کلونو کې حکومت نشو کړی چې واحد ټیم باندې بدل شي په دې باره کې د خبرونو وروسته رپورټ لرو ناټو وایي په افغانستان کې امنیتي حالات ښه نه دي د دغه سازمان د پوځي کمیټې مشر ویلي دي چې افغان پوځیان د خپل هیواد د امنیت لپاره نستړی کیدونکي الیزلې کوي
د افغانستان پاکله زمونږ ژمنه ثابته د امنیتي حالات ننګون کې دي د افغانستان ملي امنیتي پوځیان سخت زیار باسي چې خپل هیواد امن کړي او د ترهګرو امن پناه ځایونو ته اجازه ورنکړي
د پوځي کمیټې غړو په ورسا کې د ناټو په آمادګیو او پراتلونکو پوځي تمریناتو باندې بحث او خبرې کړې دي د ناټو د پوځي کمیټې مشر ویلي دي چې دوی به د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د پوځیانو روزلو او هغو سره مشورو ته ادامه ورکړي د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په کار او د سرخرود په ولسوالیو کې د خونځیو سره نږدې درې پرله پسې چاودنې شوې دي دوه چاودنې د سرخرود په ولسوالۍ کې د دوه خونځیو مخې ته نږدې شوې او درېیمه چاودنه د جلال آباد په ښار کې د عربانو د لیسې مخې ته شوې ده د قندهار د ولایت مقاماتو ویلي دي چې یو پولیس د ارغستان په ولسوالۍ کې خپل دوه همکار منصبداران وژلې دي په دې پیښه کې درې نور پولیس زخمي شوي هم دي نن د پارلماني انتخاباتو د کمپینونو دویمه ورځ ده د کابل یو شمیر خاریان شکایت کوي چې کاندیدانو د دوی په شخصي ملکیتونو باندې خپل پوسترونه او عکسونه لګولي دي خلک وایي چې په هر سیمه کې د انتخاباتي موادو یا نشریاتو لګول د خار بڼه بدله کړې ده. د انتخاباتو کمیسیون د سرغړونکو کاندیدانو سره د قانوني چلن ژمنه کړې ده. د ایران د پارلمان یو مشهور غړي په اهواز کې د حملې ملامتي په امنیتي قوی اچولې ده. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د ایران د پارلمان یو مشهور غړی وایي د ایران په جنوب لویدیځ ښار اهواز کې په نظامي رسم گذشت کې تروریستي حمله چې تلیر وشتنه پکې ووژل سول د امنیتي قواوو د بیغوري نتیجه ده. د ایران نیمه سرکاری آژانس اسنا د ملي امنیت او خارجي پالیسي د پارلماني کمیټې د رئیس حشمت الله فلاحت پیشه له قوله دغه راپورټ خپور کړی دی. وایي د استخباراتو د وزارت لخوا یوه ویډیو سبسوي ویډیو او پاوز دا غفلت او بېغوري څرګندوي. ویډیو ښیي چې کامرامین هغه کس ته چې کمینې نیولې دی زاری کوي چې حمله کوونکی ووله، خو هغه سړی د خپل قومندان امر ته ماتل دی. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. د اندونیزیا چارواکي وایي د جمعې په ورځ د سولاویسی د ایالت د پالو او د دونګالا په خارونو کې په زلزله کې چې قوت 5.5 درجې و لږ تر لږه 340 راتیا قسم رشوي، 1540 نور زخمي شوي دي. مقامات نن د شنبه په ورځ ویل سلګونو خلکو د پالو په خار کې د سمندر په غاړه کې میله درلوده چې زلزله وشوه، او د سمندر لوړو سپو چې سونامی بلل کیږي ډیر خلک لاندې کړل او د مرګ کومې ته ور وغورځول. د طبیعي آفاتو د ملي ادارې نطاق ویلي دي چې سونامی چې سرعت په ساعت کې 800 کیلومتره وو ودانۍ، سړکونه او پلونه تباه کړي دي. زرګونه کورونه، روغتونونه، مارکیټونه او هوټلونه یې نړولې دي، او د ځمکې د خوېدو له کبله د پالو د ښار لویه لار قطع شوې ده. د سولاویسی په ایالت کې یو لوی پول نړېدلی دی. دغه نطاق ویلي دي چې د ژغورنې او پلټنې ټیمونه لیږل شوي دي. تلویزیون خودل چې یو خواته خلک په روغتونونو، کلینیکونو او خیمو کې مالجه کیږي، او بل پلو مړي په سړکونو باندې قطار پراته دي. په پاکستان کې د ژورنالیستانو د حفاظت د کمیټې د تازه راپورټ له قراره په ژورنالیستانو باندې مرګنیو حملو کې کمی راغلی دی، مګر ویره او سانسور ډېر شوی دی. په دغسې یو وخت کې د امریکا د هارورډ په پوهنتون کې 15 پاکستانی محصلینو د دې سانسور د مخنیوي پروګرام پیل کړی دی. د دې هدف آزاد ژورنالیزم دی. یوې پاکستانی محکمې یو پخوانی قاضي د یو ځوان هلک د وژلو په جرم په اعدام محکوم کړی دی. سید سلیمان شاه د دې خبر تفصیل لولي.
د حیدرآباد په ښار کې د سند صوبایي محکمې قاضي په خپل حکم کې ویلي دي چې پخوانی قاضي اسکندر لاشاری د عرفان بنگالی په نوم د یو بل کس په مرسته د یو بل پخوانی قاضي د 19 کلن زوی عاقب شاهانی په وژلو کې لاس درلود. د ای پی خبری اژانس د پاکستانی مطبوعاتو په حواله نن د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د پخوانی قاضي خالد شاهانی زوی تورن شوي قاضي په لور باندې عاشق و. له شلو نه زیاتو شاهدانو د ملزمانو په خلاف په محکمه کې ګواهي ورکړه. پولیس ویلی دی چې دواړو مجرمانو په خپل جرم اعتراف کړو. د څارنوالانو په وینا عاقب شاهانی د 2014 میلادي کال د فروری په 19 له خپلې مور او دوو خویندو سره په موټر کې روانو چې 5 ټوپکوالاو لاره ونیوله، بې درېغه ډزې پرې وکړې. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د بارانیو چارو وزیر مایک پمپیو د جمعې په ورځ ویل چې د امریکا متحده ایالات په موقتی ډول په عراق کې خپل ډیپلوماټان بل ځای ته انتقالوي، ځکه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پاسداران انقلاب د قدس د قواوو او د عراقي ملګرو لخوا یې د امریکا ډیپلوماتیکو تاسیساتو ته خطرونه مخ په زیاتېدو دي. پمپیو ویل چې د ایران حکومت ته خبر ورکړی دی که په عراق او یا بل ځای کې د امریکا په قواوو یا ډیپلوماتیکو تاسیساتو باندې ایراني قواوو او یا یې ملګرو ملیشو حمله وکړه، مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. سلګونه خلک د جرمني د کولون په ښار کې غونډ شوي دي چې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ضد احتجاج وکړي. ټاکل شوی ده چې اردوان نن د شنبې په ورځ په کولون کې یو جماعت پرانیزي چې هغه ګروپ جوړ کړی دی چې د حکومت سره اړیکې لري. په مالدیف کې د انتخاباتو کمیسیون د تیرې هفتې د جمهوری ریاست نتیجې اعلان کړې دي. د حکومت د مخالفینو د رهبر ابراهیم محمد سهیل کامیابی تایید کړې ده، او یو پاکستانی صاحب منصب په اسلام آباد کې د کووید د استازینه د بټوي او د بریفکیس په پټولو تورن شوه دی. د کووېټ نه اسلام آباد د راغلي لوړ رتبه هیئت د رئیس نه د یو اقتصادي غونډې په وخت کې د هغه بټوه او بریفکیس ورشوه او یو افسر په دغه تور نیول شوی دی. راپورټونه وایي چې د غونډې نه وروسته د هیئت رئیس ویلي دي چې د هغه بټوه او بریفکیس غلا شوی وو، خو وروسته لګیدلو کمرو وخودل چې درار حیدر پونم باندې یو لوړ رتبه افسر دغه دواړه شیان پټ کړی دي. د پاکستان مطبوعاتو ویلي دي چې درار حیدر نیول شوی دی او تحقیقاتي ادارې ته سپارل شوی دی. د پاکستان چارواکو ویلي چې د کووېټ د هیئت نه بخنه غوښتل شوی ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د کمپاینونو دوهمه ورځ ده. د کابل یو شمیر شهریان شکایت کوي چې کاندیدانو یې په شخصي ملکیتونو کې خپل پوسترونه او عکسونه لګولي دي. خلک وایي چې په هر سیمه کې د انتخاباتي توکو لګول د ښار بڼه بدله کړې ده. د ټاکنو کمیسیون له سرغړوونکو کاندیدانو سره د قانوني چلنج منه کوي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې ووري.
د پارلماني ټاکنو د ټاکنیزو مبارزو دوهمه ورځ، بزرګونو کاندیدان د پارلماني ټاکنو د وړلو لپاره په ټاکنیزو مبارزو بوخت دي. د غونډو ناستو ترڅنګ د ښار بڼه بدله شوې. د ښار واټونه د کاندیدانو په ټاکنیزو پوسټرونو او بلبورډونو، ټاکنیزو شعارونو او انځورونو پوښلي. عام خلک د ښار لدی ټاکنیز بدلون چندان خوښ نه بریخي.
پرون راځي چې موږ ورته ګورو، کورو باندې، په دروازو باندې، په کلینیکو باندې چې چیرته ضرورت نه دي هلته لګولي. دا خو شخصي یاریمونه دي. که چیرته پوښتنه وکړي چې په کور د عکس لګوم اجازه ده، کیدر کړه وی لګو کیدر نه کړه مې لګو.
دا غونډې منډې دا ښه چې خلک د خپل دغونه پوه کړي چې موږ دغسې کار کوو، دغه خدمت کوو.
د کابل نه ولسي جرګې ته لا 900 زیات کاندیدان سیالي کوي. دا ځل ټاکنې متفاوتې دي. ځینې خاریان وایي په دې ځل ټاکنو کې ځوان، پخوانی، د هر سیاسي فکر لرونکي کاندیدان کمپاینونه کوي.
کاندیدان خو ډېر دي او انتخابول به هم ډېر مشکل وي، خو هغه کاندید چې په قوانینو برابر وي.
زه غواړم چې دغه وطن ته موږ ښه کاندیدان انتخاب کړو، باید خود پرسته نه وي.
ټاکنو کمیسیون وایي ټاکنیزې مبارزې پیل شوي او سرغړوونکي کاندید سره به قانوني چلند وکړي.
خلاف دی طرز العملو، خلاف دی لوایح چې کمیسیون پاس کړي او هغه قانون د انتخاباتو کې وضاحت لري او په د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ویب سایټ کې هم رسما نشر شوی دی که هر نوع تخلف او خلاف ورزي کوي تبان چې د مطابق د قانون به ورسره برخورد کیږي.
د ټاکنو څار بنسټونه بیا وایي چې همدا دوه ورځو کمپاینونو کې هم سرغړونې شوې دي
چې دوی باید اکسون کې سریخ استفاده نه کړي. ولبا د مرغه بیا هم دوی له سریخ نه کار اخیستی ده. او څه چې په ښار کې ډېر مهم دي، د ښاروالۍ لخوا نه لایحه ده، موږ تر اوسه پورې مطمئن نه چې هغه لایحه نهایي شوی که نه نهایي شوی، ځکه چې مسله د ښار ده. په ښار کې چیرته پوسترونه باید سریخ شي، څه رقم ټکس باید حکومت ته پرداخت شي.
دا ټاکنیز مبارزې به اتلس ورځې نور هم دوام وکړي. دقیقا د 1401 یوم لمریز کال پارلماني ټاکنې به د میزان پاتو وشتمه ترسره شي او افغانان به نوی پارلمان د اوسنی ځای ناستې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په کندهار کې ښاروالۍ د ښار د ځینو سیمو څخه د پارلماني انتخاباتو ته د یو شمیر کاندیدانو عکسونه د ښار د ځینو سیمو څخه لرې کړي، ځکه هغوی وایي چې د ښار ښکلا یې خرابه کړې ده. د کندهار په ښار کې د انتخاباتي کمپاینونو د پیل سره سم شعاران نیوکه کوي چې په انتخاباتي پوسټرونو سره د ښار ښکلا ته زیان رسېدلی دی. نور حال د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
دا کمپاین چې کېږي، اول خو باید کښنه اکسنه چې په دجاله باندې د سرش اکسنه باید
په انتخاباتي کمپاینونو کې د نوماندانو له شعارونو او تصویرونو جوړ پوسټرونه مهم تبلیغاتي مواد دي. خو د شار په امازایونو کې غیر منظم ځای پر ځای کېدو د شاریانو نیوکې زیاتې کړي. د کندهار ښار اوسیدونکو وایي چې د ښار په مرکزی برخو، چوکونو او ترافیکي لوحو باندې د پارلماني نوماندانو د انتخاباتي پوسټرونو ځړېدو د ښار ښکلا له منځه وړي. دوی غوښتنه کوي چې نوماندان دي د خپلو انتخاباتي هڅو په شروع کې قانون ته درناوی وکړي.
چلګور د چټلي ټوله په هیڅ مملکت کې دا کیسه نشته لکه په افغانستان خصوصا کابل کندهار دا وګوره ګرد دی ولن چچر پچر کې خو په هر چر کې ودان غچ عکس پکار دی چا خلکو پیژنې په هر چر کې ودان غچ عکس خلکو ګوډ اوشتو ګر چې دا پلان کوي دی اده چې پرې کوڅه باندې زړه کسون ټکو شي دا مګناده ام دا غیر شری کار دی او دا نه کې کار دی
کندهار شروالی وای د شهر له هغه ټولو ځایو څخه د نمندانو تصویرونه لری کړی چې د شهر نظم او ښکلا بدرنګ کړي و د کندهار شاروالی سرپرست نسیم رضایی وایي چې د نوماندانو د ټاکنیز مبارزو لپاره په ګړمیشتو او پاموړ ځایونو کې لوی بیلبورډونه لګولې دي. د دې په دی اړه داسې وایي
دا کنټرولو او چاته اجازه نه ورکو چې د شهر نماته تاوان ورسي او کچيري دوی د خپل تخلف ته ادامه ورکي اغه نو قانون یا د طرز عمل مشته اجازه را کړي چې موږ به دوی جریمه کو نه یو وار پسو وار به دغه کار ته موږ ادامه ورکو.
ټاکل شوی دی چې د رواني میزان میاشتي پراتويشته منېټه د ولسی جرګې ټاکنې تر سره سي خو د نوماندانو لپاره انتخاباتي مبارزو ته شل ورځې وخت ځنګړی شوی دی. کندهار په ولسی جرګې کې ټولې ولس چوکۍ لري چې اته د نارینهو او درې هم د ښځینهو لپاره ځنګړی شوی دی. د یادو چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره یو سل یو لسنه له کندهار نوماندان دي چې ډېر لسنه پکې ښځې دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
نن د ملي یووالي د حکومت ته جوړېدو څلور کاله پوره شوه. چارواکي وایي د ملي یووالي حکومت په بیلابیلو برخو کې د پام وړ کامیابی لري خو د یو شمیر دلایلو له امله د امنیت په برخه کې ستونزې موجودې وي. سیاسي کارپوهان بیا وایي په دغو څلورو کلونو کې حکومت ونسوای کولای چې په یو واحد ټیم بدل سي او خپل اهداف ترلاسه کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريالي لیمینیازي پر رپورټ کې واوري.
څلور کاله مخکې په همدې ورځ محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله چې د هغه وخت ولسمشریزو ټاکنو مخکې خان و د افغانستان ملي یووالي حکومت یې جوړ کړ. دغه حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د وخت د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب او د ملي یووالي حکومت د هوکړه لیک په لاسلیک کولو سره منځته راغی. د دغه هوکړه لیک پر اساس د اساسي قانون د بدلون او لومړي وزیر د څوکۍ جوړولو لپاره د لوی جرګې ترسره کیدل، د برېښنایي تذکیرو ویش او پټاکري سیستم او بنسټونو کې د اساسي بدلونونو راوستل هغه لومړیتوبونه و چې ملي یووالي حکومت باید ترسره کړي وای. بلخوا د ولسمشر او اجرایه رئیس لخوا په مهمو څوکیو کې د اشخاصو ګمارنې باندې همغږي او صلاح د دغه هوکړه لیک اساسي برخه وه. په دغه موده کې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د جدي اختلافونو په اړه رپورټونه خپاره شوي وو خو په دې وروستیو کې دغه اختلافونه په ښکاره ډول لږ شوي دي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د دغه اختلافونو په اړه امریکا غږ ته وویل:
امکان لري چې د یو شمیر جزئي مسایلو په اړه اختلاف ولري خو د سترو مسئلو په اړه چې د افغانستان د مصلحت او سلامتۍ او ملي ګټو لپاره وي په دې اړه د حکومت دیننه او بهر کسان هڅه کوي چې تش له منځه لاړ شي او وضعیت د سمون په لور لاړ شي.
د حکومت په تیرو څلورو کلونو کې ډیری نیوکې ولسمشر محمد اشرف غني ته متوجه وي. ولسمشر غني په دغه موده کې خپل یو شمیر شریکان او نږدې کسان له لاسه ورکړل. محمد حنیف اتمر د ملي امنیت المشاوریت، سید سعادت منصور نادری د کور او خار جوړونې او وکیل حکمی د مالی له وزارت څخه خپل استعفا ورکړې. سیاسي مخالفینو په کرات ولسمشر غني په قومي تبعیض، عصبانیت او قومي انحصار تورن کړی دی. خو دغه مسالې هر ځل د ولسمشر د ویاندویانو لخوا رد شوي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د حکومت د څلورم کال په مناسبت خبرې ونه کړې او وی ویل چې ولسمشر غني به په راتلونکي ورځو کې په دې اړه خبرې وکړي. خو د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وویل چې له فساد سره د مبارزې ملي کړنلاره، د ټاکنو په کمیسیون کې اصلاحات او له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د ښه والي لپاره له نړیوالې ټولنې د مالی ملاتړ جلبول د ملي وحدت حکومت له لاسته راوړنو څخه دي. خو زیاتوي چې د ملي یووالي په حکومت کې یو شمیر ژمنې د یو شمیر ستونزو له امله نه دي عملي شوي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په دغه څلورو کلونو کې د ملي یووالي حکومت لخوا په بیلابیلو برخو کې اساسي قانون نقض شوی دی او د حکومت دواړه لوري نه دي توانېدلي چې یو واحد ټیم جوړ او خپل اهداف مخته بوزي. ښاغلی ستانکزي امریکا غږ ته وویل چې نړیواله ټولنه هم په دې نه ده توانېدلی چې په تېرو څلورو کلونو کې د ملي یووالي حکومت د ملاتړ لپاره همغږي شي.
متاسفانه د نړیوالې ټولنې په منځ کښې د یوه همغږي د افغانستان د حکومت د حمایې لپاره رامنځته نه شو. او بله مسله دا ده چې په نړیوالو مناسباتو کښې توریستي ګروپونه فعال شول ډېر زیات او افغانستان ته یې مخه کړه. د بهرنیو هېوادونو لاسوهنه چې په څلور کاله مخکې کم محسوسېده لکه د ایران د روسیې د دوی مداخله لا پسې سری شول او د امریکې د متحده ایالاتو په خبرۍ کښې تغییر او د ځینو ناسنجیده اقدامات چې د واشنګټن لخوا وشول د کابل حکومت لا پسې تغییر.
عام وګړي هم له ملي یووالي حکومت څخه ډېر راضي نه دي. د کابل ښار دوه اوسېدونکو بهار او جنید ګل په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د ملي یووالي حکومت څلور کاله وشوه چې کومې ژمنې دوی ترسره کړې وې هغه ژمنې چې کړې وې هغه ترسره نه کړې. میدینه دا هیله لري باید په افغانستان کې امن راولي، امنیت راولي، دوی پروژې خلکو ته پیدا کړي، کارونه پیدا کړي. بېروزګاري بیخي زیاته شوې ده، دلته لسګونه سلګونه کسان په چوکو باندې ناست دي، کارونه نه لري، یو شی نه لري، ډوډۍ نه لري، یو شی نه لري.
نن د څلور کاله د ملي یووالي حکومت برابر شو. په دې حکومت کې چې رښتیا خبرې ډېر قتل قتل وشو، مطلب غریبي او مزدوري دونه نشته ده.
د کارپوهانو پر وینا په دغو څلورو کلونو کې اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب شوی او په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو مخصوصا ایران او روسیې لاسوهنه هم ډېره شوې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې pashto.voa.com.
او د هم نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو متخصص وایي د سودان حکومت اساسي ازادي ځپي او د ښځو سره ناوړه چلند کوي. په سودان کې د بشري حقوقو د وضع په باره کې د مستقل ماهر دغه رپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې سو. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
آرستد نونونسی انوای د هغه مثبت پرمختګونو ته هرکلی وایي چې د سودان حکومت د تاوتریخوالی او د دارفور په ځینو سیمو کې د نظامي عملیاتو په کمولو کې کړي دي. په دغو پرمختګونو کې د بېلابېلو ملیشو او جنایتکارو ډلو نه د وسلو راټولول شامل دي او بشري ادارو ته اجازه ورکوي هغو خلکو ته ځانونه ورسوي چې مرستو ته ضرورت لري. لیکن د بشري حقوقو دغه متخصص وایي دا د هغو رپورټونو په باره کې اندېښنه هم لري چې وایي په سیاسي حقوقو او اساسي ازادیو باندې محدودیت لګول شوی دی چې په دوی کې د بیان ازادي، د ټولنو جوړول، د مطبوعاتو او مذهبي ازادۍ شامل دي. د رپورټونو له قوله وایي د سودان امنیتي قواوې د تاوتریخوالي ډارولو او د نورو ډولونو نه کار اخلي چې په درس هېواد کې ښځې غلې کړي. نو ننسي خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
پبلک مورالټی افنس انکلودینګ انډیسنت ډرس ډیسکریمینیټ اګینست وومن اند ار لیمیټینګ د موومنت and role in public life, humiliating corporal punishment of lashing violate international human rights norms. In Darfur, sexual and gender-based violence remain a serious concern during the...
اما اخلاق ته په سپکاوي کولو کې نامناسبه کالی اغوستل، د ښځو په خلاف له تبعیض نه کار اخیستل، د دوی د تحرک او په عامه ژوند کې د دوی د رول محدودول شامل دي. جسمی سزا ورکول د بین المللي بشري حقوقو له نارمونو نه سرغړونه ده. د دغه رپورټ د برابرولو په وخت کې په دارفور کې جنسي تاوتریخوالی جدي اندېښنه وه. نونونسي وایي بې ځای شوي ښځې او نجونې د جنسي تاوتریخوالي قرباني دي. دی وایي په هېواد کې د معافیت فضا دغو جنایتونو ته اجازه ورکوي چې وده وکړي. مستقل متخصص د حکومت په سختو اقداماتو باندې هم انتقاد کوي او وایي اقتصادي او ټولنیز حقوق یې له بد نه بتر کړي دي. دی په سودان باندې هم انتقاد کوي چې د فقر او د نابرابرۍ د اصلي روښو غم یې نه دی خوړلی، په هېواد کې د اوږدې مودې د ثبات د پیدا کېدو سبب کیږي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 FM 100.15.
د پنځشنبه په ورځ د سنا قضایي کمیټې د ستري محکمې لپاره نومول سوی کاندید بریت کاونا او د هغه شهادت ځنی د جنسي تیر ای تور لګول سوی و رنور دن کو بخشي دا رپورت په ورسته واوري خو د اسیا او افریقا په شمول پنړي کې هر کال په زورګونو خلک د ملاریا د غوماشي د چچولو له امره مري نو رپورت نور تفصیل په دې رپورت کې
د یو سروې لمخې ایوازې په 1395 لمریز کال کې د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې 400,500 ناروغانو د ملاریا د غوماشي د چچولو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ چې زیاتره یې د افریقا د فری صحرا د سیمې د هیوادونو کم عمره ماشومان او ښځې وې. ساینسپوهانو ویلي دي چې د تیرې یوې لسیزې په موده کې د ملاریا پیښې په چټکۍ سره زیاتې شوې خو په همدغه موده کې په نړیواله کچه د مخنیوي په خاطر ګډو اقداماتو په برکت د برابر 3.3 میلیونه انسانانو ژوند بچ شو او په مجموعي توګه د زهرجنو غوماشو د چیچلو په وجه د مرګونو شمېر 1500 کې کم شو. د امریکا د ناروغیو د کنټرول ملي مرکز هیله لري چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته او د نوو ساینسي تجربو په وسیله به یو ساینس پوهان وکولیږي چې په بشپړه توګه د ملاریا د وژونکو غوماشو نفوس محو کړي. د ملاریا غوماشي معمولا په پسمانده هیوادونو او ګرم هوا کې وده کوي. د مړینې کچه د پرمختللو صنعتي هیوادونو په پرتله په بېوزلو آسیایي او افریقایي هیوادونو کې زیاته وي او قربانیانې امیدوارې میندې او کم عمره ماشومانې ځکه چې د امیدوارۍ په وخت د ښځو د معافیت سیستم کمزوری کیږي او د ملاریا د غوماشي زهر ورباندې زر اثر کوي. زهري غوماشه چې د انافیلس ګیمبای په لاتیني نوم شهرت لري تر ټولو خطرناک او وژونکی ډول یې پلازمودیم فالسپارم د کورنۍ پورې اړه لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د یو تخمین له مخې په 1395 لمریز کال کې تقریبا 1.5 میلیونه ناروغان د همدغه موزي غوماشې د چچلو په نتیجه کې مړ شوي وو او په 1399 لمریز کال کې برابر 6,55,000 ناروغان وژلي وو. د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې په افغانستان کې د نفوسو په حساب د ملاریا د غوماشې د چچلو له امله د مرګونو کچه په 1395 لمریز کال کې 10.8% 10.8% وه خو په 1399 لمریز کال کې 50% ته راټیټه شوه. اوس د لومړي ځل لپاره یوه ډله ساینسپوهان د لابراتوري تجربو په دوران کې د جینټیکي انجینرۍ په وسیله په دې بریالي شوي دي چې په بشپړه توګه د دغو موزي او وژونکو غوماشو 11 نسلونه تباه کړي. نوې ټکنالوژي چې د جین ډرایو په نوم یادیږي د زهرجنو غوماشو په سټرلایزیشن او د نسل په بدلولو کې مرسته کوي. کله چې بې ضرره غوماشي پرېښودل چې له نورو وحشي غوماشو سره ملګري شي نو په ډلې زیتو کې وژل. ساینسپوهان وایي نورو لابراتوري تجربو ته ضرورت لري. په 1399 لمریز کال کې په هند کې 10,000 کسان د ملاریا په ناروغۍ باندې مړه شي وو چې زیاترو عمرونه د 15 کلونو نه کم وو خو په هند کې د ملاریا د ناروغۍ پیښې تر ډېره حده پورې اوس کمې شوې دي. په انګولا، ارجنټین، ارمنستان، آذربایجان، بنګلادیش، بوټان، بوستوانا، برازیل، برما، کمبودیا، کیمرون، د مرکزی افریقا جمهوریت، چاد، چین، کولومبیا، کانګو، کوستاریکا، جیبوتی، مصر، ال سلوادور، اریتریا، حبشه، ګامبیا، ګورجستان، گانا، گواتیمالا، ایران، عراق، لیبیا، مدغاسکر، مالیزیا، مالی، موریتانیا، مکسیکو، المغرب، موزمبیق، نامیبیا، نیپال، نیکاراگوا، نیجر، نایجیریا، شمالی کوریا، عمان، پاکستان، پاناما، پاراگوای، فلیپینز، رواندا، سعودی عربستان، د سلیمان جزیره، سومالیا، جنوبی افریقا، جنوبی کوریا، سریلانکا، سودان، سوریا، تاجکستان، تانزانیا، تایلند، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربی امارات، ازبکستان، وینزویلا، یمن، زامبیا او زیمبابوی کې هم په سلهاو خلک د زهرجنو غوماشو د چچلو له امله مري. په ان وخت کې لندن نه د امریکا خبريال هنری ریجویل په خپل یو تازه رپورت کې وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د یو تخمین له مخې اوس هم هر کال 4,900 کسان د ملاریا په ناروغۍ باندې مري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټول څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.